السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د پاکستان افغانستان او د زنه نور هیوادونو په اړه ریپورتونه ووري 19 پروګرام د رڼا په لور هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نوورو
پیښور کې پرونی طوفاني باران له 15 پورې کسان وژلې دي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژون کې له اسلامه خارج دي او نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمیره 3200 ته پورته شو. پورا خبرونه چرواکی وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 خار کې سیلۍ او طوفاني باران له 15 پورې کسان وژلي او څه کم 200 نورې ژوبل کړې دي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني وایي د مرګ ژوبلې دا شمیره د پیښور او د خواوشا سیمو ده. د پیښور ډي سي او ریاض مسعود هم وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډنګ روختون لخوا مشال رادیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم شامل دي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال رادیو ته نن ویل چې په پیښور ښار کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او دای هم ویلي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. د مشال لډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې او چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملکن، سوات، چترال او امدرنګا په قبایلي سیمه مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلونکي ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته په مرکه کې داسې ویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولي وسلواله ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کابه امام د محل د پاکستان په سفر دی او نن بعد وزیر اعظم نواز شریف سره هم ګوري. د بلوچستان ایالت یو مخکخ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوریت وطن پارټۍ مشر او د پخوانی بلوس مشر اکبر خان بکټی زوی وو. د نوموړی کورنۍ مشال لډیو ته ویل ښاغلی طلال بیګانه وخت ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار هلته ساور کړه. د دې درش پیتو کالو افغان چارواکو نن ویل تیر شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتهجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکي ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په درېیمه ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده څرګنده. وسلوالو تېره ورځ د اروزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نیوی ډیلی ته سفر کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه ویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وشلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان اورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخ دي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې د زلزلې له امله خلک د کورونو نه د باندې وتلې دي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه ولیدل شوې. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمی چاودنو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوځ د یوې پوستې مخې ته والوزو او لږ تر لږه 8 سرتیري وژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سرولاره کې په یوه بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اخیستو سره په 15 وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسون ځپلې او رسنۍ یې کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د یوې 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 25 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسون پرون دعوه وکړه چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 95.1% خلکو ګډون کړو. د نظربایف دوه سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دادی چې دوی د حکومت کسانو او د خلکو د تیرویستلو لپاره یې ځانونه کندید کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپے غستې کیږي او په 2.83 روپے خرڅيږي. یو پوند په 2.45 روپے او 2.55 روپے. یو یورو په 2.10 روپے او 2.11 روپے. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپے او په 2.40 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.85 روپے او په 30 روپے. او یو افغانۍ په 1.65 روپے غستی کیږي او په 1.68 روپے خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.1، پېښور کې 15.1 او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.0 درجه پورې وي.
په روانه خبرونه کې باره په پیښور او ګیر چاپیر سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د خانقاهبې امام ویلي طالبانو د عشق د اسلام غلط تشریح کوي، نو د اسلام نه خارج دي. یو کارپو وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، دا وایي چې راوي لکه په حق دي چې بدی خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د بشری پرمختګ لپاره کامی ادارې په مومند ایجنسی کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چاغه د سکولونو نه بهر دي.
او 19 پروګرام د رڼا په لور کې باورې چې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم نه کولو خلاف تر اوسه یو لوی کامی تحریک ولې نه دی شوی.
کوم سکولونه د دهشتګردۍ په جنګ کې طالبانو دهشتګردو انوځولې دي. د دې حکومت نام زموږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه د دې بیا ودانې چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسور په پیښور او ګیر چاپیر سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت د دین وړاندې چارواکو ویلي وو چې تر دې دمه 15 څلوېښت کسان مړه شوي دي. خو دا مهال سره په پیښور کې زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که دا راته ووایه چې څه تازه معلومات دي تاسو سره د دې مرګ ژوبلې په اړه او تر اوسه پورې مرګ ژوبله څومره ته رسېدلې ده؟
ډېره مننه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی لږه شېبه وړاندې یو خبري غونډه وکړه او داغه په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې د مړو شمیره چې بیګا د باران او د سیلې په وجه کوم مړ شوي دي نو داغه په وینا دغه شمیره 1500 رسیدلې ده. په دې کې یو دېرش خلک دي چې په هغه کې 18 زنانه هم دي. هغه پیښور څو سره تعلق لري، 15 د نوخار سره دي خلک دي، او بیا په چارسده ضلع کې د نهو کسانو د مړو اطلاع ده. نو د دغه پخلی کړی چې په دغه بیګا بارانو سیلو کې 15 کسان مړ شوي دي. دغه شان هغه د ټپیانو شمیره 200 وویله چې په هغې کې د پیښور سره تعلق لرونکي 122 دي، د نوخار سره 15، او په چارسده کې 18 کسان د بیګا سیلې او طوفان په وجه ټپیان شوي دي. دا هم وویل چې د پیښور، نوخار او د چارسدې کلیوالو سیمو کې بیګاني باران او سیلې ډېر زیات زیان رسولې دي. او د دې لپاره صوبایي حکومت لس ټیمونه لیږلي دي چې هغوی به دغلته کوم کورونه چې وران شوي دي یا نور نقصانونه رسېدلي دي خلکو ته، فصلونه چې کوم تباه شوي دي، نو د هغوی به تخمینه لګوي او دغه نقصان به بیا صوبایي حکومت دا کوي. دا اونه ویل یاره په دغه باران او سیلې کې چې کوم مړي یا کوم ټپیان دي هغوی ته به صوبایي حکومت څومره پیسې ورکوي. خو دا ویل چې دغه نقصانات وزاله به کېږي او صوبایي حکومت ډېر زر یو غونډه به کوي چې وایه کې به دغه دا موایل چې په پیښور او نوخار او پچاسوده کې چې د بیګانی سیلې او طوفان په وجه کوم سړکونه بند وو، کوم لارې بندې وې، یا د بجلی کوم نظام خراب شوی نو هغه هم تر حده پورې ټیک شوی دی، او دغه سړکونو باندې دغه ټریفیک نظام روان دی. دا هم وویل چې په د پی ډی ایم لکه د مستندویا کوم ادارې چې دي د صوبایي حکومت هغې 15000 کمپونه خیمې هغې سره دي، او 1000 خیمې دغه ځپل شوي سیمو ته لیږلي دي. دغه شان د خوراک توکي هم لیږلي دي چې په هغې کې 40 کیلوګرامه اوړه، وړي، دالونه او کینی او چې شامل دي، او دا به دي ځپل شوي خلکو ته ورکوي.
سمه ده، ډېره مننه خالد خان د معلومات را کولو. اوریدونکو، خالد خان را سره د ټلیفون پکرخه وو، او هغه ویل چې په پیښور او ګیر چاپیره سیمو کې د بارانونو له وجې 1500 کسان مړه شوي دي. د خانې کعبې امام وایي ار هغه څوک چې د قرآن او د حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی، که هغه په سعودي کې دي او که په ایران کې. طالبان او داعش که د اسلام غلطه تشریح کوي نو دا د اسلام نه خارج دي. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د خصوصي مرکې پر مهال کړی ده، چې تفصیل درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د دې په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایره نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی، او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام دا سی وی نو مونږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډله پاکستان کې طالبان او نور ټولي وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نه کړي او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال او پزان په سیچس پانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نوی نو دا خبره بالکل غلطه ده، او داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت ختم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنی د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تاسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزی نو دوی
هغوی دې ته نه ګوري چې امام کعبه سو وي د دین مخکل ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبر دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي دا وایي چې راوي لګه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو. دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غو کړ چې پر دې لړکې دی له برابرې نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپل راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي د سرګندونې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې تا کړې دي چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخواني نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لار کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند نجیب پړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي.
پارٹا تو ان بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں حالانکہ اوریجنل
دی وای د قبایلی سیمون د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې. په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په سرګند ویل شو چې د اقتصادي دهلیز په پاغو سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټ پالنې زپلو ته ورسیږي. تاکل شوی چې د 3000 کیلومتره اوږد د اورګاډي موټر او سمندري بیړۍ لارې د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی څه صورت پیدا
د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني شو. پنجاب د زر زر پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلارو ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د سبی الله شفق ریپورت موریده اوس بلر شو اسلام آباد ته. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دی ورته ورکړل شي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
دا اوازونه د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کانټراکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1320 بنګالا اسلام آباد کې ناس دي خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونو راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره منله هم دي اډورټایزمنټ چکم د ان ټي اس واغه هم کینسل کړی دي اغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درېزه لا ایکستنشن را کړی دي په دې سلورم ځل کې کما تا دی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي نور ټول ډیماند مونږ سره دوی منلې دي صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو نو ټیسټ مونږ نو ورکو زکه چې یو کس ان زکه لا خپل سیټ باندې ډیوټي وکي اغه نه روستو ته بیا ټیسټ اخلي او سلور ځل ایکستنشن هم تا د حکومت ورکړي نو دا د کم ځای انصاف ته
هم داراز د ثوابې ګډون سیمینار اغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکول د پاره د دوی نوکرې خرابوي دا وایي
سیم چې دی هغه دا زمازد دی پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وای چې زما ان ټی اس پلازم یلم خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیګری جالي کاغه ویریفاید نه ای اده چې سینا یو پیرنه دو پیرنه یو لس پیریغه مونږ ویریفاید کړم وای چې زبنوال لرکو ولی بنواله د دې علاقې خلک نه دی هغه پښتانه نه دی
د غرنګ دی وی بلی زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه ان ټی اس ټیسټ اخلي نو درې زله ورته ولی ایکستنشن ورکړي دی
مونږ ته سی ام وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په گاڑی باندې سلور زنانه وخلی دی یو هاسپټل کې را د دوخ پی ما دي شې وی بیو هارت اٹیک شې وی هغه تا او هغه چې نو دک خبر کې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو دی درې پیری مونږ ایکستنشن ولی دی راکو
مشال ریډیو د دغه مظاهر چانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملې اچھا خبرې و نکړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوس ورته یو ور بیا په خبرته د خبر پختونخوا د روغتیا د سنگ چارواکي وای صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړی دی او که ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان خپل کلینیکونه رجسټرډ نه کړي نو پر ضد به قانوني کارروایي کیږي په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورت
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په خبراتو کې د اشتهاراتو انور بلابل طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونو کې ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رېجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زر تر روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رېجستر کړي غني د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروي کول شي چې پکې گرفتاری او جرمانی هم دي بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پیکس ور سره 50% اچوي شو ځکه چې زنا زمونږ د هیل ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړي مې خو هغه د ډاکټر پروف ته ماشه تخپل ځان خي یا ټایم دی بیس کړي ځان سره اکسټر ډیګیا نه فضول نې کینو عام جو پیک ریدا ایون مونږ داون پین جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیل سره لوګي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي
هم پدیلل کې 100 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جالي ډاکټران او لیبارټری دي دا غوي مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رېجستره نه وي هغه دي رېجستریشن وشي
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې دا څه کلینیک وي او دا کلینیک والو تم دغه د خپل رېجستریشن وکړي
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې سیکرټری دا هم ویل چې هیلت کیر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جالي او غیر رېجستره کلینیکونه او لیبارټری باندې کړی دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړی هم دي دوی ځکه تکړه چې سبا نه نیټه 13 د ورستو په پټول صوبه کې د خلکو په ضد سخت کاروي کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پوها رڼا ده خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوې معنا اسلام دې نازمون د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباہ کړې شوې
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره د بشري پرمختیا کمی اداري یا نېشنل کمیشن فار هيومن ډیولپمنټ په مومند ایجنسی کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال لپلرونو سره خبري کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي تفصیل د شانواس ناورو
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریٹ چې د مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریٹ او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خو د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په ایریا کې یو خپل سکول هم کولای شي هغه په سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوی شو مله به ان شاء الله د دې حدا پوری د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جونیور څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن نیو دلی ته سي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې ولسمشر غنی بعد د سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو په بیلابیلو مسلو خبري وکړي. د ولسمشر په توګه واکته لرسیدو وروسته د هند ته د خاغلی غنی لمړی سفر دی. احمد تکلی درته نور حال درکوي.
اقتصاد، کرنا، سوداګری او ترانزیت هغه مسایل دي چې خاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه یوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پنګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وی هند د افغانستان د بهرنی سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځنګړی ځای لري.
اول حلقه زمونږ د غونډیانو حلقه دی. هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې خاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبري وکړي. د راپورونو لمخه د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیسته چې د حامد کرزي د ولسمشري پر مهال یې کړې و. خاغلی کرزي له نوې ډیلی څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو په نوم پاڼه لایک کې یا خوخه کې او بیا راتراي راکې چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره نوري سمره خېکړو. او اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې کېدونکې د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 خار کې د سیلۍ او توپارني بارانونو له کبله تر 540 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پښتونخوا د موسمیت اداره وایي نن به په ملکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپاني باران امکان وي. د کابې امام شیخ خالد الغامدی وای د ولسی خلکو وژن کې او د تشدد لار خپلون کې ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلام خارج دي. نو موري دا سرګندونی جیو ټلویزیون تکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په مخه نیوی ډلې تزي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان چارواکو نن وویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمي چاودنې 15 ولسی کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکی اتاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شنکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ سره د مقابلې توان لري. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلې او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او د درملو کمبود لیدل کېږي.
لند خبرین هم د نجیب امیر نواری دل او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډس په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د سنا د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ولس کال ورستو د 240 کنټونمنټ بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سنت ورستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایش وو او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم و ضبط راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمې دل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیته مشورولۍ مخې ترا شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلی دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دې نه اندازه کېدای شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د هندو رسپان لیکي د چین او پاکستان ترمنس لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین مایده بنه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټوري وګرځي. بلخو الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسو کې بدلون راوستي دی او کېدای شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه درېو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتر پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلی تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اخته تا ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای اتحادیې مشران نن د اوکراین ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د منسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپای اتحادیې مشران به د اپریل په 8مه د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوز پرون رپورت ورکړل چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15مه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتیری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 8مه په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیزم باسو شي چې د اروپایي ټولنې سلاستی ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د اپریل په 8مه د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپای اتحادیې ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربند د څارنې په کار ولګوي. په مارچ میاشت کې د اروپای اتحادیې مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراره وي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوي نه وي. کیف او مغربی هوادونه پر استور لګوي چې دا هواد اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو سره ملاتړ کوي. خروس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د سلسلې او د هغې د نوو ټکانونو د تلفاتو شمیر درې سره او دوه سوو ته رسېدلی دی. دغلته امدادي کارونه روان دي او چارواکي وایي چې کېدای شي د مړو شمیر نور هم زیات شي. نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه اتلس کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کتمندو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کتمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کتمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کټمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومتره په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.5 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The Asian foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دی پیل شوی. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1904 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې و چې څه باندې 8.5 زره کسان یې ووژل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د سولې په نوم د نومل شوو ولسوالو چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو د تطبیق لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي او د پخا پرتلا په سیمه ییز حکومتوالۍ د خلکو باور زیات شوی دی. تفصیل د نجیب الله علي خیل نه اورو.
د یادو ورسوالۍ ورسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ورسوالۍ په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ورسوال محمد یونس زدران مشال راډیو ته وویل:
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستې دي خو پروژې د درې لکو ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه پی ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغې کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یو ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړې.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوی ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته
تزی و رزی.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته، که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي، هلته به لوی خوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي، او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونه ورده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي، او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د اکاخیلو قبیلې ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. خو دغلته میشت کډوال وایي چې د ستنیدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي، او تر اوسه پکې زیاتره کورنو ته د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډس په ذریعه د کرایې روپۍ نه دي ورکړل شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید هغه ورته جوړ کړل شي، د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورته ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسۍ د باړې نه بې پوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلي خلک لیږي، او بیا به نورې قبیلي ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باړې اکاخیلو قبیلي یو تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وایي:
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو چې
او یو مشر تن ولی خان پردی وای چې د ستنېدو اسناد ورته میلاو شوی دی، خو تر اوسه ورته د موبایل سیم او د اے ټی ایم کارډ للارې د کرایه روپۍ نه دی ورکړل شوی.
او مشر به واسه هم داسې نور شو به پیسو بیٹا کو مطلب چې چلای پیسې ورکړي هغه به لوډ شي. مو خو وزریا چې رسوي کنه مو څنګه لوډ شو چې نه پسا پیسې شته نه څه خې ماشته نم په وطن کې داسې کوټې کومې خرابې دي ورونې دي یار ورانې دي اوبه نشته بجلی نشته اخر مو ګناه څه کړی نه دغه مو چې ګوندې کنه دغه تار راپور څه د حکومت ته چوړمبای وړمبای خو د پورن دغه خلکو ته چې د روپیې وسورې دي دا د لاس له دره وته میلو شي چې دا په کورو خپل وطن له پکریا خرچا وکړو.
او د باړې نه بې کوره شوي یو بل تن سید نواز پردي هم د خپل مشکلاتو په اړه وویل:
زمونږ دلته چې شپږ کاله وشول زمونږ دلته باړې نه را متاثرین شوي یو خبر ایجنسۍ نه زمونږ له میسج نه راځي. مونږ کډه تیاره ده، ټرک ولاړ دی، مونږ خپل وطن له واپسي غواړو. مونږ به دې دفترو کې ګرځو، څوک هم دې خوا دیکه کوي، څوک هم خوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته، دلته ډیټا نشته. مونږ ته اوس نور هیڅ ملامت نه کوي چې مونږ دا کډه پچې سي شو. هغه به دې خو خوشحاله وي چې خپل وطن له روان یو. یاره په خیمو کې خو هم ډېر سخ وخت دی، ځکه تېر کړلو چې پکې یو خو دومره زیاته ګرمي ده. که به دې کې نه نه روټۍ ولګېم والا چې روټۍ
په خیمه کې پخې کوم. په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشتا د باړې نه بې کوره شو خلکو د غستون زم چې کله د قبیلې سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وی هغه ته ګورنمنت دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکړي. د دې نه علاوه څه کسان دي سیدي چې دا هغه یا سیمونه نو وغستې یا غوتې نه لګې دي، یا چې کم دینو د ملک نه بهر وو، یا چې کم دینو وفات شوي دي، د هغې سیمونه بل چا راغستې دي. نو هغې چونکې یو خپل یو پروسس جوړ ورته ډیفاین کړی دی ګورنمنټ چې تاسو به دا پروسس کوئ، هغه فارم به اخلی او فارم به تاسو د پولیټیکل اډمنسټریشن هغې نه هغه چې جی هغې ویریفیکیشن وشي مونږ هغه جی سپیډي کړی دی، او هغه ویریفیکیشن ما ان شاء الله د روز وکي وشي نو هغه ټول خلکو ته تقریبا د کیم کیم د 300 کډي د سيدي چې هغه هم د فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فل حال خو ان شاء الله د روان هفته کې د ټول خلکو ته هم پیسې ملوشي
نو موږ زیات کړه چې موږ د باډې نه به کور شو خلکو د ورانو شو کورونو سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغد روپۍ ملوشي یاد دی وچ په دې ورستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د پیښور نوخار او ځنې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي فرحات شینواری جلوزو کیمپ نوخار
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته ده وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوی دی د ونیز خبرونه درنا په لور په نننې خبرونه کې په دې خبري شوی دی چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د جینکو د تعلیم نه کول خلاف لوی تحریکونه ولې نه دي شوی شاین بنيري د خبرونه جوړه کړې ده
درنا په لور
د رنا په لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نه شو د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیداری لپاره یو کمپاین دوام لري د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیداری کچا لوړه شوې ده نوموړی زیاتوي
ډیرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي وو په هغو کورونو کښې مور له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي د هغو سره مجلسونه کړي دي د هغو د بچیانو پوښتنې مې کړې دي چې ستاسو بچیان څو دي پاج څو بچي دي څو بچیانې دي څو سبق وایي څو سبق نه وایي او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي دا ټوله موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړه کړې ده پر دې زموږ کار روان دي موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کښې لاوسپیکرانو په ذریعه باندې د مسجدانو په ذریعه باندې په جرګو کښې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار چې په ولس کښې کوشش کوو چې دې کار زیات زیاته معنا ښې نتیجې راشي او زموږ په وطن کښې دا په ساخندي دی ناخواندګي دی جهالت دی موږ دا ډېر رقم کړو او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور د علم په لور ساشي دا روان کړو نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کښې دي دا روان دي
همدغه رنګ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړي دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي د دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپلو هلو ځلو په اړه څه داسې وایي
دغه دهشتګرد چې هغې دا غواړي چې دا قوم او دا خطه چې ده نو دا بېرته هغه تیرو طرفته بوځي نو دوی سکولونه الوځي زمونږ په دماکو باندې دوی د جنکو د تعلیم چې دی نو مخالف دي
نو زمنګ د پښتون ټرانسپورټیشن چې زمنګ مقصد هم لغه ده چې موږ په تعلیمي دارو کې پر امن ماحول جوړ کو او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کو. نو موږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو انوځولي دي چې حکومت له پکار دي که زمنګ حکومت او هغه هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه اوچت کړي او دغسې د دې حکومت نه هم زمونږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلي سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې ده نه دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم موږ د خلاف د پښتون ټرانسپورټیشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم موږ را بېدار کړو، هغې ته دا موږ ووایو چې تر څو پورې به موږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې موږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه، نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي، او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو، په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شوو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شوو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنونو ته راکوي چې غټ ایشو وي، نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دونه مهم نه ښکاري، حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې موږ امن خبره کوو، چې کله موږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز اے انسان به همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت لپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو لپاره تاسو کوم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله هم نه شي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نه شي کولی. دلته مسله دا ده چې موږ دا کلتوري تشدد موږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا هم مني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله موږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج بی بی سبق د پاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق اونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کښې امپورټنټ رول پلی کولی شي، خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی، هغه د یو جومات کښې چې کوم ملا دی هغه که یو یوې جمعې خطبې کښې هم خبره وکړي زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کښې بدلون راځي. او هغې نه هم غټه خبره چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیرې دي دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګڼې کښې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي، نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي. نو دې جنکو کښې دې خویندو کښې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته خپل خپل ژوند دغه چوایسز هغه پاتنه لګي. نو زمونږ پورا خیبر پختونخوا سو زمونږ پورا ملک سره کې نشي کولای دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکوونکي د مدني ټولنو په راپورونو کې راغلي چې د خواو شا یو زر ورانو کړل شوو سکولونو تر څنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دي د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کول د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپل برخه کار وکړي شي. اوردونکو هم د دې سره د خبرونو د لړۍ پای ته رسی. کچری تاسو په دغه اړه زموږ سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړئ نو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام یا زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ. اجازه درنه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لند چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.